ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې لچې نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی وګي یاسن بولی شپږمه د 2023 میلادي کال د اگست اته وشتمه ده مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ ریچارډ بنت وای په جرمني کې له شمیر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپای ټولنې لخوا تنظیم شوی و. خغلی بنت پرون په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه کې چې په ټویټر نومیده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوال تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ همداراز ویلي چې د غونډې نوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په جولای میاشت کې له 5 میلیون زیات افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرام وایان وحید الله امانی وای د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسیدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د ډبلیو ایف پی په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15,000 ټنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبه پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شوار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې دغه کمپاین په لومړي پړاو کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو او پنجشنبه پای ته ورسید له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به 11 میلیونو زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې حساب شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 240 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبه 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانیو او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه انګڼل کېږي. د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 140 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسي وړاندوینه کړې ده. زيلنسکي دغه څرګندونه د هیواد د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکراین د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې. زيلنسکي وویل چې یو متحد نړۍ د هر بریدګر څخه قوي ده. د هغه په وینا د سپتمبر په میاشت کې به ډېر اتحاد رامنځته شي. اخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې وروستي هوایي بریدونه په شاته مولې دي. د اوکراین هوایي ځواک په خپل ټلګرام اکاونټ کې ویلي چې دوی د شنبه او یکشنبه په شپه په ټول هیواد کې د هوایي بریدو خبرداري په اعلان سره 4 روسي کروز توغندي له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواک هم دا زیاته کړې چې دا راکټونه له ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو څخه توغول شوي دي. خو د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسې پرون په خپل یو ورځنۍ غونډه کې په خپل لنډ پیغام کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې په ټول هیواد کې له 40 زیات نه ختې شوې دي. خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د لر پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې کولو لپاره $110 میلیون ته اړتیا لري، او که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو مرستې به لا کمې کړي.
چیرته نوی مالی سرچینې البته امکانات زموږ په واک کې را نه کړل شي، نو WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمېر راکم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي.
په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو شر ظفر وایي هڅه کوي چې له هغه هېواد نور بندیان هم افغانستان ته انتقال کړي.
ټول بندیان موږ شپږ سوه کسان د لیمژ زندانیان لرو، په هغو کې 1126 کسان انتقال شوي دي او نو پاتې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې.
د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي.
ګور دا یو ډاکټر دی کې د سر درد مغه ډاکټر دی کې د میجې مرزي مغه ډاکټر دی کې د ډوک مرزي مغه یو ډاکټر دی بس ته ناست دی ګر دغه یو نقصان درکې.
پر ځینې نور مسایلو پر راپورونو سربیره د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د لرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره $110 میلیون ته اړتیا لري. دا هغه سیمې دي چې د واورې له لومړي ورښت سره یې مواصلاتي لارې بندېږي او تګ راتګ ورته ناممکنه وي. WFP له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي چې دا مرستې د برابرې کړي څو په افغانستان کې کورنۍ لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. نور تفصیل یې له سفیو لستانکزي اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په عجله توګه $110 میلیون ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د WFP ویاند وحید الله مانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل اټکل کیږي په دغو سیمو کې شاوخوا 3 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا ولري.
$110 میلیون ته ډیره بیرنۍ اړتیا ده. د دې لپاره چې موږ وکولای شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته رسیدنه چې د اولینې واورې د نه لامل ورته لارې باندې ا د 3 میلیونه نه زیات کسانو ته د شمی په موسم کې د 3 د پاره د خوراکي توکو زیرم جوړ کو او خوراکي توکي هلته زیرم کو. چیرته نوی مالی سرچینې البته امکانات سمون په واک را نه کړ شي، نو WFP د خوړو نړیوال پروګرام باندې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمیر راکم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي، او هم د مرستو کچه چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی هغه کچه هم راټیټه کړي.
ښاغلی امانی د اموایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانېدلی چې د افغانستان په 15 ولایتو کې له 5.5 میلیونه ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلي وو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومې د اعلان کړی د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9.5 میلیونه او 2 لک کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د WFP د دفتر ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې ویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د WFP د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوال ټولنې لک تر لګ $1 میلیارد مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس WFP له نړیوال ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نا دولتي مؤسسو خزینه کارکونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د WFP په ګډون دغه سازمان نو ویلې د خزینه کارکونکو پرته به د دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ایران د حقابې پر موضوع هم خبرې کړې دي. نور جزئیات د خاطر پر دیسپر پورک.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په خبرولو سره وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ده پکې نه دی ویل شوی چې عبداللهیان له متقی سره کله ټلیفوني خبرې کړي، او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د راپور تر خبرېدو څن نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د عبداللهیان له قوله لیکل لیکل شوی چې نوموړي د امیر خان متقی سره د حقابې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. په اعلامیه کې ویل شوی چې عبدالاحیان د حقابې په تړاو افغانستان ته د ایراني پلاوی وروستي سفر ته اشاره سره ویلي چې دغه لړۍ دوام د ستونزو د حل په برخه کې همکاري کوي. د تیریز مری میاشت په درویشتمه د طالبانو حکومت د بهرنیو او چارو وزارت ومنله چې د هلمند اوبو د کچې معلومولو لپاره یو ایراني پلاوی د هراوت ته سفر کړی. له طالبانو وړاندې په افغانستان کې د ایران سفیر حسین کاظمی قومی ویلي و چې ایرانی متخصصان په لومړي ځل د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د روزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته تللي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی له عبدالاحیان نه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل بیا د یک شنبه په ورځ د یو ټویټ له لارې وویل چې د ایران پارلمان یو کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلی دی. زی احمد تکل لیکلي چې ایرانی پلاوی له امیر خان متقی نه غوښتي چې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د غشان په سرحدي سیمو کې د ښه امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال په خبره امیر خان متقی ایرانی پلاوی ته په دې برخه کې د پوره همکار ډاډ ورکړی دی. د ایران او طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د حقابې په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې له دې وړاندې په زلونو دواړو خواوو په دې تړاو یو بل ملامت ګڼلی دي.
به همدې ایران او افغانستان په موضوع کې تم کېږو. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي له ایراني چارواکو سره افغانستان ته د په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د خوشې کولو او افغانستان ته د لیږدولو په اړه خبري روانه دي، خو په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم موافقه ته نه رسیدلې دي. تر اوسه له هغه هیواد په سلګونو افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. نور بل سفیر لستانی زهورو
ورسته ورشه خو درې میاشتې مخکې یو سلو اته او افغانان چې په بیلابیلو جرمونو په ایران کې نیول شوی د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. تر هغه ورسته په تهران کې د افغانستان د سفارت په خبره د بندیانو د لیږد د درې مرحله په اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی. په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارج دافیر فضل محمد حقانی یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول بندیان موږ شپږ سوه کسان د لیمژ زندانیان لرو، په هغو کې 1126 کسان انتقال شوي دي، نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به دریم وارې سپټمبر کوم تاریخ وي. دوه وارې انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو.
په ایران کې د افغان کډوالو ګڼ حضور ته په کتو ښایي هغومره افغانان چې هلته بندیان وي د نړۍ هیڅ یو هیواد نه وي بندیان کړي. برعکس په افغانستان کې بیا ډېر کم ایرانیان په زندانونو کې وو. له هغې ډلې هم ځینې وروستی وار درې میاشتې مخکې تبادله شول. اوس یوازې یو ایرانی خبریال واکاس محمد حسین ولایتي چې د ایران سپاه ته نږدې تسنیم اژان سره کار کوي د راپورونو له مخې طالبانو تر څو ورځې بند وروسته ممنوع الخروج اعلان کړی او په کابل کې د ایران په سفارت کې ساتل کیږي. په ایران کې بیا د هغه افغانان چې اکثر د مخدره موادو او ځینې کم د ترګری په څیر په ځینو جرمو محکوم دي د اعدام سزا ور اورول شوی. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی ویلي 13 جولای میاشت کې یو شپیته کسان په ایران کې اعدام شول چې په ډله کې 15 افغانان هم شامل وو. د خبر پاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشه یي توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تیریو محکوم وو. د محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نمونه هم راغلي چې 13 میاشت په شیراز کې په محضر کې اعدام شول. دوی دواړه 13 اکتوبر په شاچراغ زیارت په برید کې ښکیل بلل شوي وو. که څه هم څه وخت مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې ایراني چارواکو سره ژمنې کړي د ځینو اعدامي افغانانو سزاوي به کموي، خو د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی په دې اړه څونه ویل. حقانی وویل لا هیڅ داسې افغان چې په اعدام محکوم وي افغانستان ته نه دی سپارل شوی. ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR او د ایران د حکومت د سرشمیرونو له مخې شاوخوا 3,600,000 افغانان میشتي. په دې ډله کې شاوخوا 15,000 افغانان نه دي راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
په ایران کې د افغانانو په موضوع کې به هم تم کېږو. د ملګرو ملتونو او ایراني حکومت د شمیرو پاسا شاوخوا 3,500,000 افغانان په ایران کې میشتي. راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لږ تر لږه 1,000,000 افغانان ایران ته تللي دي. صفي الله ستانیزي په تهران کې د افغانستان د سفارت له شاز دافر سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې له فضل محمد حقانی څخه د افغان کډوالو په اساسي ستونزو له هغې ډلې د پاسپورټونو په تمدید توضیح اقامې او د بندیانو په حالت باندې خبر شوې دي. مرکه په پایل کې ښاغلی حقانی د پاسپورټونو د ویش په اړه وایي
صدور پاسپورټ موږ په سفارت کې شروع کړی دي د افغانانو دپاره، خو دا هم پر څلور مرحلې تقسیم کړی دي. صدور پاسپورټ
په اول مرحله کې موږ ماشومان ته در لسکلنی پر پاسپورت ورکوو، په دوم مرحله کې بیا د نشویان ته پاسپورت ورکوو. چې دا مرحله خلاص شي د ماشومان ته، بیا په دوم مرحله کې د نشویان ته پاسپورت ورکوو. په دریم مرحله کې بیا زندانیان او هغه خلکو ته چې ډیر اشد ضرورت یې سپین ژیرو ته پاسپورت ورکوو. او په څلورم مرحله کې بیا عامو مهاجر افغانانو ته چې په ایران کې دي هغو ته پاسپورټونه ورکوو. دا څلور مرحلې موږ تقسیم کړي دي. نو اوس په الحال د ماشومان د پاره پاسپورټ ورکول شروع دي.
حقانی صاحب، په ایران کې ګڼ افغانان په تیره هغه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تللي دي هلته میشت دي، د دوی د اقامې ستونزې دي، د ویزو ستونزې دي چې څوک نه ورته تمدیدوي. په دې رابطه باندې تاسو څه اقدامات کړي دي؟ له دغو افغان کډوالو سره مو څه مرستې کړي دي؟
اقامې خبره خو د ایرانیانو سره په دې باندې خبر روان ده چې افغانان ته اقامې ورکړي، خو دروس پرې په دې باندې نه کامیاب شوي چې موافقه مو وشي او د اقامو کار د افغانانو وشي. خبر روانه ده
د افغان کډوالو د ماشومان په ارتباط باندې، عامدارنګ د زدهکوونکو په ارتباط باندې څه سہولتونه مورترام استکړی دی؟ البته
د ایران هیواد د رهبری د حکم پر بنسټ ټول هغه افغانان چې د استوګنی قانوني اسناد لري او کین لري، د ایران په شونځو او مدرسو کې د زدهکړو او نوم لیکنی زمينه ورته برابر شوې ده. د نوم لیکنی مرحله د افغانیز د کوونکو لپاره د ایران هیواد د خارجي اتباعو ادارې او د شوونې او روزنې وزارت په ګډه همهنګي د یو ځانګړي ویب سایټ لاري شروع شوې ده. او ټول افغان زده کوونکي څوک چې غواړي زده کړې وکړي او د استوګنې اسناد نه لري، د ایران هیواد د خارجي اتباعو د ادارې له لوري د شوونې او روزنې وزارت ته به ورمعرفي کیږي.
بل مهمه مسله، په ایران کې ګڼ شمیر افغان زندانیان ویل کیږي چې بندیان دي. څه تعداد افغانستان ته انتقال شوی دي او اوس دغه وضعیت څنګه ده؟
موږ چې کوم اعدامي بندیان دلته لرو، زندانیان لرو، په ایران کې تعداد معلوم نه دی چې څو کسان دي، خو د هغو کسان څخه یو هم دروس پر افغانستان ته انتقال شوی نه دی. او په مجموع کې چې کوم بندیان دلته پاتې دي، ټول بندیان موږ 6600 څو کسان دلته موږ زندانیان لرو، په هغو کې 1216 کسان انتقال شوي دي. او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي دروس پورې، هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس په الحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو دروس پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به درېیم وارې څکړم وي، کوم تاریخ به وي. دوه واره انتقال شوی دي افغانستان ته د زندانیانو، د نیمروز د لارې او اسلام کلا د لارې څخه دوه وارې شوی دي. او دا اوسنۍ موضوع د انتقال چې دي دروس پورې مشخصه تاریخ نه لرو.
لا خبرونو ور اخوا
مخکمه په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو له شارز دفتر فضل محمد حقانی سره په هغه هیواد کې د افغانانو د میشتو افغانانو او د افغان کډوالو پر ستونزو مرکه واورېده. دې برخه کې به وړاندې واورې چې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي، او په کابل کې بیا یو شمېر ښاریان د درملو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي. خو مخکې تر دې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د کابل په هوایي ډګر کې د دوه کاله مخکې مرګونی حملې یاد ته پام اړولی. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو، نږدې 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوري پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دوه سرتېرو ته د درناوي په پار دی د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلی مکارتي په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ان ټویټر نومیده لیکلي چې دوه کاله مخکې مو په غمجنه پیښه کې 14 زړور سرتیري له لاسه ورکړل. د غبریل افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تخلیه په بهیر کې ترسره شو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وو. ورځپاڼې د استازو جرګې د جمهوري پال غړي الیز استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي دغه سرتیرو له افغانستانه د وتلو په مهال چې د دې په خبره یو تراژیدي وخپل ژوند لاسه ورکړ.
د ولسمشر بایدن ادارې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤل په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بلل یا ویلي دی چې بایدن سخت هغه شرایط لاندې و چې ترامپ پرمست کړی و. هغه چا چې د ولسمشری په دوره کې له افغانستان د وتلو په اړه خبرې ترسره کړې وي جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبه سپینې مڼې خبره کړې ویلي چې د دیارلس امریکایي سرتیرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولسمشر دغه راز ویلي چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې د هغو 2400 یو شپته پوځیانو سرخندنه چې په افغانستان کې د 12 جګړو په ترڅ کې وجل شوی او د نورو 40,000 ټپیانو قرباني جبران کړي. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کار یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډیر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډیره له عمومي حافظې هیر شوی. له دې هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنه کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکی وګړو له دې هیواد د تیښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یو تر روسي برید کې دیارلس امریکایي سرتیري وژل شول. مجړه وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنګټن ته تللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرست په وینا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره آسان لار نه موجوده. خو د په خبره دا په دې معنا نه ده چې پرې عمل کول ارزښت نه درلود. نېشنل انټرست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې دغه جګړې او له افغانستان د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرست په لیکنه په خوشنۍ سره په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیاردونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو لمنځه وړي دي. د کندهار د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د متخصصو ډاکټرانو لکمواله شکایت کوي. د دې ولایت د لرې او نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو لکم مخت سره مخ دي او د ټولو ناروغانو لپاره متخصص ډاکټران نشته.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د غولایت د لیري او نږدې ولسوالیو پروختي مرکزونو کې د یو شمېر ناروغیو متخصص ډاکټران نشته چې لکه بلې د دوی سم درملنه نکېږي او د روغتیاي ستونزو سره مخامخ دي. د غولایت د پنجوایي ولسوالیو اوسیدونکو اکبر جانوي په ولسوالی کې روغتیاي مرکزونه نشته او د درملو ستونزه هم نه لري خو د ټولو ناروغیو درملنه څو ډاکټران کوي. د وایي د طالبانو حکومت د هرې ناروغي لپاره متخصص ډاکټر روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګماري ترڅو د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدګي وسی.
کلینیکونه خو نو ست د دوا پخښ کې یو دانه پنځوي کې دی یو دانه د پمایګون کې دی د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کې د سر درد ماغه ډاکټر دی کې د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی کې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناشتي ګر دغه یو نقطه در کوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټران اسي بس نقصره کې چې بیا د بازار د واره وړو اشم په وسی بس مو خوشاله یو بار لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی د صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر
د پنجبای څنګلوري جړی ولسوالی او د غراز د میوند ولسوالی وسیدونکو هم لورته ستونځ کړيږي. د دې ولسوالی وسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د سترګو اعصاب او پوستکي په ګډون د ګڼو نورو ناروغیو متخصص ډاکټران لري چې لعمله دوی اړ دي کندهار ښار ته د درملنې لپاره راسي.
ما نوم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي. د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سي مریضم نه سم بیرته معنا بازار ته مجبور سو. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس تر وغورځي بس خلاص چې د اړې مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي.
مانوم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردل ته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه وخت موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان دغه ستونزه د ټول هیواد په کچه یادوي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب وایي هڅې پیل کړي چې ټول ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو ته متخصص ډاکټران ولیږي تر څو په یاده برخه کې د خلکو ستونزې حل شي.
که موږ وګورو په ټول افغانستان کې دا ستونزه سته چې ډاکټران مشخص دی یو شی مرض دپاره لکه څنګه چې یو متخصص ډاکټر دی هغه کوم مرض دپاره هغه ډیر کم دی. هغه دپاره موږ هم هلې ځلې شروع کړي دي چې باید هغه ډاکټران صاحبان چې موږ په لیرو پرتو ولسوالیو ته هستو هغه باید متخصص واوسي او هغه که د اورتوپیدي که جراحي که داخلي کوشش مو دا دی چې موږ باید هر هغه ډاکټر چې هغه ښه تجربه ولري پرتو لیرو ولسوالیو ته واسو ځکه چې هلته امکانات کم دي باید د تجارب او د هغه امکاناتو څخه چې د په لاس کې دي ښه استفاده وسي.
په تیرو څولسیزو کې د جګړو او نورو لاملونو له امله د هیواد لیرې پرتې سیمې د هر ډول خدماتو بې برخې پاتې سوي دي. آن په ځینو سیمو کې تر اوسه هم ښځینه ډاکټرانې نسته. خلک اندېښنه لري چې د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز دوام به دا ستونزې لا زیاتې کړي.
د ننګرهار په لرې ولسوالیو کې د متخصص ډاکټرانو د کموالي په اړه مو واورېد او اوس به د خلکو د شکایتونو په باب واورو چې د درملو له خراب کیفیت څخه یې لري.
یو شمېر افغانان وایي درمل بې کیفیت دي او ناروغان پرې نښه کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې امله خپل رنځور زوی ته درمل له ګاونډیو هیوادونو راغواړي.
زویک مې ناروغ دی، هره میاشت وینه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زه له پاکستانه اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه یې چې اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی، دلته بې کیفیته راوړي.
د تخار اوسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسباجه کې
دا کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه واړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورونکو ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمندي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلیناو ښار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي راډیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدیږي ډیر په منظم ډول بسته‌بندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نشو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورونکو محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود بی کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویههای بی کیفیت ځکه
موږ په کابل کې لبی کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړی.
دادا شاکیره بیګیره بخره ولی موږ خودداری کړیم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنابر تجربه کې ما داریم او ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه داره چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا با وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړه کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دي د درملو چا کړی چې د دوا ما جوړ کړی زه تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توزیع کړی چا دا څنګه ګودام سوي څنګه انتقال سوي او بیا ډاکټر په نسخه کې څنګه نوریتی پروسې دی کنټرول لپاره یو هغه سیستم مو سه بحث هم پیوک آنلاین سازی یا ډیجیټلایز سازی ده. دویم برخه موږ یو نوې طرز عمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کوم نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوری نظام چارواکو هم د ستونزې د اواری خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.